خوګوردونکو د خپل کوربا اسر الله مومن سلامونه منې. تاسو د مشالې د خبرونه اورئ. دا وخت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوی. په دې غړي کې باور چې د امریکا د غړو پوزونو مشر اډمیرل مایک مولن لخوا په پاکستان د تورونو لګولو وروسته د پاکستان د نه کامی اتفاق رائے جوړولو لپاره ټولو سیاسي ډلو ګډه اعلامیه جاری کړې. په دې اړه د پاکستان د سیاسي مشرانو نظر به هم اوري. د دې ترڅنګه دا به هم اوري چې امریکا په افغانستان کې پوځیانو ته د سامان رسولو په لړ کې د ازبکستان اعلان سټایل دی. د دې ترڅنګه نور هم یو شمېر رپورټونه، خبرونه، مرکې او پروګرامونګ او متلونه هم لرو. خو لومړی به د مجید بابر نه د سات تازه خبرونه واورو.
سړی مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم وایي پر پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د نور کار لپاره دباو نشي اچول کېدی. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د مشکوک امریکایي بي پیلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وجلې شوې دي. د پېښور ښار په نمک منډۍ سیمه کې د مالوچو په یو ګودام کې د اور لګېدو له امله یو کس مړ او یو جوبل شوی دی. په یمن کې دغه هیواد د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی نن هغه امریکایي سخدري د مسلمان تبلیغ کوونکی انور الاولاکی سره د نور ملګرو وجلې دي چې د القاعده تر هغه لري شبکې سره اړیکې درلودي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې امریکا دې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان قربانیان هیر نه کړي او پر دوی دې تورونه نه لګوي. ګیلانی د امریکا لخوا د پاکستان د جاسوسۍ ادارې ISI او د حقانی د ترهګرۍ ډلې ترمنځ د اړیکو له تورونو وروسته په رابلل شوي ټول ګوندیزه غونډه کې وویل،
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، ہماری قومی مفادات کا
دیوائی پر پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د نور کار لپاره د بونې شي چول کېدلې. په هر حال کې د زموږ د قومي ګټو احترام وساتل شي. د امریکا د لوړپورو چارواکو لخوا ورکړل شوی بیانونه د حیرانۍ وړ دي چې د ترهګرۍ او بنسټپالنې په وړاندې د پاکستان د ورکړو قربانیو بیخي برعکس وو. بلخوا د ISI مشر شجاع پاشا هم ویلي چې دوی د حقانی د ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري. یاد دی وی چې د امریکا د ګډو پوځونو مشر اډمیرل مایک مولن د امریکا سنټ ته ویلي وو چې ISI د حقانی د ډلې سره خطر تعلقات لري چې په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي خاغلی سټافان دی مستورا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې پایدار امن یوازې د سیاسي لارې راتلی شي نه چې د پوځي لارې. خاغلی مستورا دا خبره د ملګرو ملتونو د سکیورټي کونسل د افغانستان په اړه یوې ځانګړې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. خاغلی مستورا زیاته کړه چې تیر اونۍ د افغانستان د پخواني ولسمشر او د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني د وژنې باوجود په دغه هیواد کې د روغې جوړې او خبرو اترو لارې بندې نه دي. خاغلی مستورا وویل چې امن یو روان عمل دی نه چې یو پیښه. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د مشکوک امریکایي بي پیلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وجل شوې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د ته په سیمه کې یعنی شاهدین او استخباراتي چارواکو د دې پیښې او د درېو کسانو د وجنې پخلی کړی دی. د مشال خبريال زیاتوي چې د ته په سیمه کې چارواکو ویلي دي چې په دغه برید کې د ځایي وسلوالو طالبانو یو مهم مشر هم وجل شوی دی. د پېښور ښار په نمک منډۍ سیمه کې د مالوچو په یو ګودام کې د اور لګېدو له امله یو کس مړ او یو جوبل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د یو چارواکي اوروج شیرازي له خولې وایي چې په دغه پېښه کې د لکونو روپو مالی زیان شوی دی. تر دا مهال د اور لګېدو سبب نه دی معلوم. په یمن کې دغه هیواد د دفاع وزارت ویلي دي چې دوی نن هغه امریکایي سخت دریزه مسلمان تبلیغ کوونکی انور الاولاکی سره د نورو ملګرو وجلې دي چې د القاعده ترهګرۍ شبکې سره اړیکې درلودې. امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ په تور 15 کسان په تور لیست کې شامل کړي دي او بندیزونه یې پرې لګولې دي. د امریکا د مالی وزارت د امریکا د مالیه وزارت وایي چې په دې 15 کسانو کې یو قماندان عبدالعزیز عباسین دی چې د طالبانو لخوا د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ ولسوال ټاکل شوی وو او د طالبانو د روزنې یو مرکز یې درلودو. پر څلورو نورو کسانو حاجی فیض الله خان نورزی، حاجی مالک نورزی، عبدالرحمن او فضل رحیم د طالبانو حقانی ډلې او القاعده سره د مالی مرستو د تورونو له وجې پابندیانې لګول شوي دي. د دې بندیزونو تر مخه په امریکا کې د دوی مالی اساسي منجمد یا کنګل کړل شي او هیڅ امریکایي به نشي کولی چې د دوی سره کاروبار وکړي. د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې افغانستان د دې ادارې له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له پولو بهر د ترهګرو هغه کیمپونه وتړي چې پر افغانستان د حملو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل
Despite the assassination of Professor Rabbani,
the Professor Rabbani la wajane sara sara che hadaf ye de sole de bahir gadwadawlo de sole ali shura ba de sole aw pukhlaine la para karta dawam warkri de pukhlaine de bariali kawlo la para bayat de simaizo aw narewalo sharikanum latar rasarawi.
په دې غونډه کې غربي هیوادونو د افغانستان سره د خپل ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. او وروسته خبر دا چې د لیبیا عبوري حکومت وایي چې د سرت خار هوایي میدان یو ځل بیا په داسې حال کې تر خپل واک لاندې راوسته چې په دغه خار کې د ندو پاتو ملکی خلکو په اړه اندېښنې موجود دي. بلخوا د لیبیا ملي انتقالي شورا وایي چې د لرې کړل شوي لیبیایي صدر معمر قذافي ویاند یې نیولی دی. د دوی په وینا موسا ابراهیم یې د قذافي د پلانونی ټاټوبي سرت سره په داسې حال کې نیولی دی چې د ښځو جامې یې اغوستې وې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ډیو نو واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد دی رپورټونو تر تفصیل اوري. پرون د پاکستان د ټولو سیاسي ډلو غونډه تر سره شو. په دې موخه د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا.
پاکستان باندھے دو ڈو مور لپارا نور دباؤ نشی غرزولے کے دے او زمن د قومی مفادات دے پر ہر حال کے احترام وکڑے شی او زمن لخوا د خبر اتر لپارا ٹولے دروازے خلاص دی.
بلخوا امریکہ په افغانستان کې خپل پوزونو ته په سامان رسولو کې د ازبکستان د مرستې اعلان سٹایل دی. د امریکا د بانو چارو وزیر هیلری کلینټن وای ازبکستان سره د هغوی اړیکې د اهمیت وړ دي او ازبکستان په افغانستان کې د بیا ودانۍ په لړ کې هم مرسته کوي.
We value our relationship with Uzbekistan. They have also been helpful with Afghanistan in terms of reconstruction. They are
او د پاکستان په سن صبح کې سیلاب ځپلي اوس هم د ستونزو سره مخ دي. یو ځای خبريال وای
لیکن د دینا چې علاوه کوم خلک دی هغه چې عمده سي کلی دي چې پاره کې پساو دي لارې بالکل کټ دي هغه ته هغه شي په خپل لړوالې نور رسي هغه اوس هم په خلک په اوبو کې پساو دي.
دا او نور یو شمېر رپورټونه لرو او پرسته نیمای کې بواري پروګرام مونږ او متلونه د مشالې ډو سره اوسي. اوس د خبرونې لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو غونډې په مشترکه اعلامیه کې د امریکا لخوا تورونه رد کړې دي او په پاکستان کې د نن ورځې د خبرو اترو عمل د پیل غوښتنه کړې ده. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
پرون ماسپخین درې بجې شروع شوې غونډه سده پاسا نه غنټو پورې روانه وه. په دې موقع د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا نواز شریف، د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی، د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي امیر منور حسن او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزي په شمول عمران خان، شیخ رشید احمد، حیدر عباس رضوی او دغه رنگ نور یو شمیر سیاستمدارانو ګډون لرلو. د غونډې په پیل کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وې چې د نننې غونډې نه نړۍ لدا پیغام غستل پکار دی چې د کامی سلامتی د پاره ټول کام یو موټی دی او پاکستان د نړیوال امن د پاره ډیر څه کړی دی او په مونږ نور دباو نشي اچول کېدی.
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباو نہیں ڈالا.
پاکستان باندې د ډو مور لپاره نور دباو نشي غرزول کېدی او زمونږ د قومي مفادات د په هر حال کې احترام وکړي شي او زمونږ لخوا د خبرو اترو لپاره ټول دروازې خلاصې دي. پاکستانی قوم سیاسي مشروعیت او فوز د خپل ملک د جغرافیایي حدود او ازادۍ او د خود مختاری او د دفاع لپاره پر ازم دي
او دفاع کې دي پر ازم.
وزیر اعظم په پاکستان لګیدلې ټول تورونه مسترد کړ او زیاته کړه چې موږ د سیمه او نړیوال امن په خاطر د ملګری ملتونو سره وګه پوګه ولاړ یو او پاکستان د جنگ کې تر ټولو زیاته مالی او ځاني قربانې ورکړې دي. نوموړی وای
اقوام متحده کې چارټر کې ته پاکستان نه بین
الاقوامی اقوام متحده د منشور تر لاندې پاکستان د نړیوالې ورورولې ځمواري په خپل اوګو چاته کړې ده او خطه کې امن لپاره یې هلی ځلې روانې دي او د تیرو ورځو کې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښو او بیا د امن کونسل مشر پروفیسر برهان الدین ربانی د مرګ له کبله د امن هلی ځلې متاثره شوې دي او د دې ټولو پیښو په رڼا کې د امریکي اعلی چارواکو لخوا ورکړل شوي دا قسم بیانونه زموږ لپاره د حیرانتیا وړ دي.
جانے والے بیانات ہمارے لیے حیرانگی کا باعث بنے۔
د غنڈے په ختمېدو د خبرتیا او خبرونو وفاقی وزیر فردوس عاشقاوان مطبوعاتو ته د غنډې تفصیل ښکاره کړو۔ د دې وینا وه چې غنډه کې ټولو سیاسي مشرانو د ملکی سلامتۍ لپاره تجویزونه وړاندې کړل۔ فردوس عاشقاوان وې چې غنډه کې 22 سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه چې پکې 150 ګډون وکړو۔ دا وایي
پاکستان د تمام عوام کے جذبات اور احساسات کی عکاسی کی گئی۔
د پاکستان د ټول اولس د جذبات او احساسات او عکاسی وا دا کانفرنس او په دې کانفرنس کې په 42 نکاتی ایجنډي باندې ټولو سیاسي ګوندونو په متفقہ توګه لاسلیک وکړو او نن یو واری بیا د جمهوریت حکومت لخوا اغستې شوی ګامونه وستایل شو او ټولو سیاسي مشرانو د دې مرسته وکړه۔ زه دا هم ویل غواړم چې د ملک د صورتحال جاج اغستو لپاره به یو پارلیماني کمیټي جوړول شي چې پکې به د ملک د روان صورتحال جاج اغستی شي او دا کمیټي به هر میاشت خپل رپورٹ وړاندې کوي۔
غونډه ته د پاکستانی پوسټ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا او د خارجه چارو وفاقي وزیر هینا ربانی کر هم خبرې وکړې۔ ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
اردوګو تاسو اوریدل چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ډلو ګډه غونډه وشوه چې پکې د ملکی سلامتۍ او امنیتي صورتحال لپاره د یو پارلیماني کمیټې جوړولو پریکړه وشوه۔ په دې کانفرنس باندې مختلف مبصرین مختلف رائے لري۔ زموږ همکار سراج ظهیر یو رپورٹ برابر کړی دی، راځي چې په ګډه وورو۔
د آل پارٹیز کانفرنس وروسته مطبوعاتو سره خبرې کې د جماعت اسلامی امیر منور حسن وې
انقلاب دلته د انقلاب مخه نشي نیول کېدی، ځکه چې امریکا په بیا بیا موږ ته دړکې راکوي او که موږ د هغې په ځواب کې عملی ګامونه پورته نه کړو او کومې فیصلې چې موږ کړي په هغې مو عمل ونه کړو نو بیا به یقینا دا قوم د خپل هیواد دپاره ودرېږي او دې سره به یو داسې انقلاب راشي چې څوک د دې په مخه کې راغلل هغه به د ځان سره وي۔
دغه شان د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده فضل کریم وایي
ترسو چې د مذاکراتو خبره ده نو کوم خلک چې په ترهګرۍ یقین نه لري، چا چې وسله نه ده راغستې، سیکورټي فورسز، پولیس، عام خلکو او ادارو باندې بریدونه نه دي کړي، نو که هغوی سره خبرې وشي نو هیڅ بدل نه ده۔
د عوامی مسلم لیگ صدر شیخ رشید احمد وینا ده
ټولو مذهبي او سیاسي ګوندونو په متفقه توګه چې کوم بې بنیاده تورونه لګولې شوي وو د هغې غندنه وکړه او ټولو خلکو په اتفاق سره دا خبره کړې ده چې د پاکستان د دفاع خلاف به هیڅ نشي برداشت کولی، په خپلو خپو د ادریدو پالیسي به خپلولی شي، کوم قراردادونه چې پارلمان پاس کړي دي په هغې به هم عمل کولی شي او ټول قام د پاکستان د سلامتۍ لپاره د پاکستانی ځواکونو او حکومت سره ولاړ دی۔
د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان وی
دو
خبرې دي، یا پوځي یا سیاسي، درېما نشته۔ زمونږ د ټولو دا خیال و چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی، که دا وي نو بیا څه پکار دي؟ خبرې اترې دي، سیاسي حل لټول دي، دامن د پاره د پولي دواړو اړخ ته خبرې وکړي، نو مونږ د دې کوشش کړی دی اوس به ګورو چې حکومت دا عملي کوي۔
اصل میں ہم نے بس یہ کوشش کی اب یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں۔
د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ڈلے مشر مولانا سمیع الحق وائی
دینا امریکی تے واضح پیغام بالکل مقصد ہوں کہ جب ملک سالمیت اور سوورنٹی اور دفاع پر سلسلہ کی خپل تمام جگہ زمونگا با ختم ہی اور قوم اور سیاسی قیادت عسکری قیادت اب ٹول شانہ با شانہ بھی اور زمونگا فوج دمک دے دفاع پر ہر کوشش کی زمونگ فوج با ہی سر ولا جو جو خبر داو سوچے با فیصلہ و سوچے اس تے امریکہ سر تعلقات دوبارے اور پالیسو بانے لذر ثانی ہوچی۔
اردوګو دا اوس منګه خبريال ریاض موسی خیل چې تاسو واردل د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ډلو غونډه رابل شوې چې پکې د ملکی سلامتی او امنیتی صورتحال لپاره یو پارلیماني کمیټه جوړولو پریکړه وشوه۔ په دې پریکړې پاړه باندې او دغه رنګ د دې غونډې پاړه تاسو د پاکستان د سیاسي ډلو نظر واورېدو
پتیر وختونو
اوریدونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو۔ دا چې تاسو واردل چې دا د پاکستان د سیاسي ډلو نظر وو، اوس دا چې د پاکستان دننه مبصرین او نور کارپوهان چې کوم دي هغه په دې اړه څه نظر لري، نو راځي چې د سراج ظهیر دا رپورٹ وورو۔
په تیر وختونو کې هم دا قسمه کانفرنسونه رابلل شوي دي چې پکې مهمې فیصلې هم شوي دي. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه نگاران وایي چې داسې کانفرنسونه ښه خبره ده، ولې دې کې کړی شو فیصلو ته عملي شکل نه ورکړی کیږي. دې لړکې مختلف مبصرین بیلابیلې رائے لري. د سیاسي چارو تجزیه نگار ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو ته وایي چې پاکستان او امریکې لا د سفارتکارۍ لار خپلول ضروری ده.
کانفرنس کے بلانے سے یا اس کا انعقاد کرنے سے یا اس کی جو ڈیلیبریشن ہے اس سے معاملہ تو حل نہیں ہوگا.
دا آل پارٹیز کانفرنس درا غختو یا پدی کی دو سوچ او غور باندھے دا معاملے نہ حل کی گی. دا دے غورا حل دا سفارتکاری پا ذریعہ دے چی دا سفارتکاری لارخ پا لکڑی شی او دا امریکی سرکینی او ٹول کشالے ور سرا دا خبر و اترو پا ذریعہ ہواری کڑی او امریکائی مشروالی لہم پا سنجدگی سرا پا دے معاملہ غور کول پکار دی. ہا دمر دا چی دا پاکستان نہ بہر دنیا تبا دا دے آل پارٹیز کانفرنس یو خ پیغام او تاثر لاړ شي چې د پاکستان ټول سیاسي مشورولۍ په قومي مسلو یو دي.
د غشان تزیه نگار حسن عسکری وایي چې آل پارټیز کانفرنس کې شوې ټول خبرې عملی کېدل ګران دي.
مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، اس کی اسپرٹ ضرور ریفلیکٹ کرے گی.
د دې چې کوم متن دی هغه په مکمل توګه نه ملي کیږي او د دې اثرات به په مزه مزه راښکار کیږي. د آل پارټیز کانفرنسونو مقصد دا وی چې دې کې د سیاسي ګوندونو نظریات او د پوزي چارواکو لخوا د ملک دفاعي صورتحال په مخ کې کیښو دي شي او د هغه وروسته خارجه پالیسو جوړولو کې د دې نه مرسته اخستې کیږي.
تجزیه نگار قریش کټک وایي چې پاکستان حکومت لا اول په دې کانفرنس کې په خپل کورنیو معاملو غور پکار وو. نوموړي زیاته کړه
داسې قسمه کانفرنسونه او داسې قسمه اجلاسونه چې د سیاسي پارټیانو او پارلیمنت چې دی په خوام شوي وو او بیا هم کیږي، ټول نه بنیادی خبره چې په دې ملک کې دا په پاکستان کې دا هغه دغه جواب چې دی لټنه لټلو کوشش کوي نه باغې باندې خبره کوي. لکه پرون چې نواز شریف صاحب کوم خبره کړې دا چې ټول دنیا زمو خلاف ته ولې خلاف تا او په دې باندې حکومي بحث پکار دی او دا تعین پکار دی چې پاکستان د خارجه پالیسي او د دفاعي پالیسي چې دی تعین بسوکي او هغه واکداران بسوکي، آیا دا به فوزي او سیاسی منتخب حکومتونه وي.
د دفاعي چارو تزیه نگار ماریا سلطان وایي چې مسله دا وخت د امریکې لخوا نه ده. کچېره پاکستان په خپل دریس کې ښکارا او صفاوي او اولس یې په اعتماد کې اغستې وي نو پاکستان په دې ټول صورتحال باندې په خشن قابوم مونږ دی شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اردونکو، امریکا د حقانی ډلی ځنې کمانډران په تور لیست کې شامل کړی دي. د دې ترڅنګ په تور لیست کې د شاملېدلو په لوجه په دغه ډله څه اغیز شوی دی او دا کار به د دې ډلې په فعالیتونو کې څه کمی راولي، په دې اړه هارون بچا یو رپورټ تیار کړی دی په واشنگټن کې د مشالې دوه خبریال راځي چې په ګډه وورو.
رویټرز خبر ایجانس د امریکا د خزانه وزارت د اعلامیې په حواله لیکلی چې وایي دغه 15 واړه تنان په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوونکې د ترټولو خطرناکې ترهګرۍ ډلې مهم غړي دي. ایجانس د یاد وزارت د ترهګرۍ او مالی استخباراتو د څانګې د مرستیال سیکرټر ډیوډ کوهن هغه وینا راغست چې ویلي دي دا کسان طالبانو، حقانی شبکې او القاعده ته د دوی د ظالمانه کړنو په ترسره کولو کې مالی او تنظیمي مرستې رسوي. د امریکا د خزانه وزارت دا پریکړه امریکایي اتباع او شرکتونه له دې تنانو سره د څه قسمه کاروباري لین دین کولو څخه منع کوي چې ورسره د امریکا د اجرایوي واکمنۍ دننه د دوی د هر رقم شتمنیو د کنګل کولو لار هم هواریږي. راپورونه وایي د حقانی په نوم شبکه چې سراج الدین حقانی یې مشري کوي د پاکستان د شمالي وزیرستان له قبایلي سیمو په افغانستان کې په میشتو امریکایي او د ناټو په ائتلافي ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا خزانه وزارت چې د یاد ډلې په کومو 15 غړو بندیزونه لګولي په هغو کې اولنې تند عبدالعزیز عباسین په نوم یاد شوی چې وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډر. د نوموړي په حقلا وزارت ویلي چې د طالب جنگیالو د وی ډلې مشري کوي او د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د بهرنیو ترهګرو تنانو لپاره ټریننګ کیمپونه چلولي دي. په دې سربېره په اباسین د افغان دولتي ځواکونو په اکمالاتي گاډو د بریدونو او افغانستان ته د وسلو د صادرولو تورونه هم لګول شوي دي. د امریکا خزانه وزارت په بندیزونو سره پنخه شوی دویم تن د حاجی فیض الله خان نورزی په نوم یاد کړی چې وایي د طالبانو ستر تمویلونکي او دریم کس هم د ورور د پاکستاني او تجار د حاجی ملک نورزی په نوم یادوي. وزارت تور لګولې دواړو ورونو د طالبانو لپاره په بیلابیلو کاروبارونو کې په ملیونونو ډالره پانګونه کړې ده. د امریکا خزانه وزارت څلورم تن د عبدالرحمن په نوم یو پاکستانی یاد کړی چې وایي د طالبانو لپاره د پیسو غونډولو چارې پر مخ بولي. یو پنځم تن فضل رحیم نوموي چې وایي د القاعده او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د مالی چارو مسؤل پاتې شوی دی. په عین وخت کې فرانس پریس خبري ایجنس په خپل راپور کې لیکي اوباما انتظامیه چې په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي اداره له حقاني شبکې سره په اړیکو لرلو تورن کړه. د هغې کتنې په اخرنیو مرحلو کې دا چې موخه یې د یادې ډلې نوم د نړیوالو ترهګرو شبکو په تور لیست کې اچول دي. راپور وایي که داسې وشي نو په نتیجه کې به پاکستان د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګېدو د احتمالي ګواښ سره مخ شي. بلې خواته بیا پاکستان له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ امریکایي تورونه ردوي چې رسنیو د دې هیواد د وزیر اعظم پرونی د زیارت د ورځې وینا راغستې چې ویلي دي پاکستان به خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو د امریکا فشار په خاطر کې رانولي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پختو وای مشال ریډیو وار
اردن کو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. او اوس هم یو ریپورت لرو. امریکا د ازبکستان ستاینه کړې ده چې ورسره یې په افغانستان کې پوځیانو ته د سامان د وړلو لپاره لار ورکولو اعلان کړی دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ازبکستان مشر اسلام کریموف ته ټلیفون کړی وو او له هغه سره یې په دې موضوع خبرې کړې وې. نور تفصیل پامیر ساحل درکوي.
امریکا په دې خوښي ښودلې ده چې ازبکستان ورسره افغانستان ته د سامان وړلو لپاره د لار ورکولو په ترڅ کې همکاري کړې ده. د پنځمې په شپه ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
موږ له ازبکستان سره د خپلو اړیکو قدر کوو. هغوی په شمال کې د ویش په شبکې کې له موږ سره ډېره مرسته کړې ده. هغوی په افغانستان کې د بیا ودانۍ په ترڅ کې هم ډېره مرسته کړې ده. هغوی له افغانانو او افغان حکومت سره د بیا ودانۍ لپاره او د افغانستان د باثباتۍ، پرمختګ او سولې لپاره په مرستو کې لګیا دي.
deeply involved in assisting Afghans and the Afghan government to try to rebuild and make Afghanistan a more prosperous peaceful country.
دا بیان پر داسې محل راغله دی چې د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ازبکستان مشر اسلام کریموف ته ټلیفون کړی وو او له هغه غوښتي ول چې ورسره د افغانستان ته د سامان وړلو لپاره د لارو په پراخولو کې همکاري وکړي. رویټرز خبري ایجنس لیکي امریکا له ازبکستانه د غوښتنه ځکه کړې ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګل شوې دي او له پاکستانه د سامان وړلو د لار په اړه اندېښنې دي. د چهارشنبه په ورځ اوباما کریموف ته د ازادۍ د شلمې کالیزې مبارکي هم ورکړه او د افغانستان د ثبات او پرمختګ په اړه یې سره خبرې وکړې. په تیر مهال کې امریکا د اسلام کریموف پر حکومت د بشري حقونو پر معاملې انتقاد کړی وو. رویټرز خبري ایجنس لیکي په امریکا کې تیر اونۍ د سینټ د مرستو لپاره تخصصي کمیټې یو بل منظور کړی وو چې تر مخې به یې پر ازبکستان د مرستو بندیزونه ختم شي. خو دا به یوازې په دې صورت کې کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ووایي چې افغانستان ته له ازبکستان د رسیدګۍ لپاره د دې کار اړتیا ده. امریکا ازبکستان ته په 2004 زیږیز کال کې پوځي مرسته د دې هیواد د بشري حقونو د ریکارډ له کبله درولې وه.
د پامیر ساحل رپورټ مو واورېدو چې پکې ویل شوي وو امریکا د ازبکستان ستاینه کړې ده چې ورسره یې په افغانستان کې پوځیانو ته د سامان د وړلو لپاره لار ورکولو اعلان ستایل دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
اوریدونکو د ویب پاڼې ډیلی بیسټ په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی چارواکو د ګډو پوځونو مشر ایډمیرل مایک مولن د هغه بیان ملاتړ ونکړو چې پکې نوموړي ویلي وو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ترګرو ملاتړ کوي او وسلوالي حقانی ډله یې علاقار ده. بلخوا د خبري اجانس اسوسیټ پریس په یو رپورت کې راغلی دی په دې وجه امریکایي چارواکو د مایک مولن د بیان ملاتړ ونکړو چې دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د وړاندې څخه پیچلي اړیکې لا نورې خرابې دي. د دې دواړو مقالو غټکی څه داسې دي. د ویبپاڼې ډیلی بیس په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د انتظامی چارواکو د ګډو پوځونو مشر ایډمیرل مایک مولن د هغه بیان ملاتړ ونکړو چې پکې نوموړي ویلي وو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د ترګرو ملاتړ کوي او وسلوال حقانی ډله یې علاقار ده. په مقاله کې وړاندې راغلی دی امریکایي چارواکي د وړاندې څخه د مایک مولن د بیان په اړه خبر وو خو هغوی پرې هیڅ اعتراض نه وکړی. مقاله کې راغلی چې د امریکا د ګډو پوځونو تلونکي مشر لخوا د بیان سره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې شوې دي. مقاله کې وړاندې راغلی د شروع په ورځو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ دواړو د مایک مولند دغه بیان ملاتړ ونه کړو او د سپینې ماڼۍ ویاند جیک رولې ویلې هغلی مولند چې د پاکستان په اړه کوم الفاظ استعمال کړي دي هغه یې استعمالول نه غواړي خو نوموړي په پاکستان زور راوړو چې په کار د اسلام آباد د خپلو استخباراتي ادارو او حقاني ډلې ترمنځ د اړیکو درلودلو مسله حل کړي د امریکا یو چارواکي ډیلی بیسټ ویبپاڼې ته ویلې د هغوی استخباراتي اداره د دې ادعا ملاتړ نه کوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په کابل کې د امریکا په سفارت برید کې د حقاني ډلې مرسته کړې وه امریکایي چارواکو ډیلی بیسټ ورځپاڼې ته ویلې د امریکا د ګډو پوځونو تلونکي مشر اډمیرل مایک مولن چې کله په خامی امنیتي شورا کې د خپل بیان کاپي د بیا کتنې لپاره جمع کوله نو د سپینې ماڼۍ سلاکارو ورته ویلي وو چې د خپل بیان هغه برخه لرې کړي چې پکې ویل شوي وو حقاني ډله د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI علاقه ده بلخوا د خبري اجانس اسوسییټډ پریس په یو رپورټ کې راغلی دي په دې وجه امریکایي چارواکو د مایک مولن د بیان ملاتړ ونه کړو چې دې سره د پاکستان او امریکا ترمنځ د وړاندې څخه پیچلې اړیکې لا نوري خرابې دي رپورټ کې راغلی روستۍ اونۍ د اډمیرل مایک مولن لخوا د بیان له وجې د پاکستان چارواکي ډېر زیات په غوسه شوي همداراز رپورٹ جاتوی کچ هم د امریکا د دفاع وزارت او نورو چارواکو د اډمیرل مایک مولن د بیان ملاتړ ونه کړو خو اډمیرل مایک مولن د تیر شروع په ورځو د نېشنل پبلک ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې هغه په خپل بیان کې یو ټکی هم بدلول نه غواړي او څه چې ویلي دي هغه په خپل خوخه ویلي دي نوموړي ویلي د پاکستان استخباراتي اداره اورپا کې ډلې حقانی ته مالی او اکمالاتي مرسته ورکوي او د هیواد دننه یې پټنځایونه هم ورکړي دي مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د تیر زیارت پر ورځ خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي که څه هم دا د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو لپاره مشکل وخت دی خو نوموړي ویلي د مشکلاتو باوجود پاکستان او امریکا لپاره په ګډه کار کول پکار دي همدارس د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ویلي چې هغوی د امریکا سره په ګډه کار کول غواړي خو د حقانی نتورک پر ضد د عملیاتو هیڅ اراده نه لري کارپوهان په دې عقیده دي چې پاکستان د حقانی ډلې سره خپل اړیکې خرابول نه غواړي او هغه په دې وجه چې کله امریکایي پوځونه له افغانستان په بشپړ توګه وځي نو یاد شوی ډله به په افغانستان کې د اسلام آباد لپاره ګټور وي د پاکستان په اړه کارپو ډینیل مارکی وای که څه هم د مایک مولن بیان پاکستان ډېر پریشانه کړی دی ولی بیا هم پاکستان د حقانی ډلې پر ضد ګامونه اخیستل نه غواړي نو په کار چې امریکا د ترګري د مخنیوي لپاره پاکستان سره ښې اړیکې ولري
دا مشال ریډیو ده
اردن کو زو د پاکستان سن صوبے تا دغه صوبے چارواکي وای چې حکومت د سیلاب ځپلو سره مرستې تیزی کړې دي ولی بل خوا سیلاب ځپلي خلک وای چې ل یو خوا ور سره پوره مرستې نکېږي او ل بل خوا د دوی په سیمو کې سیلابي اوبو لا هم ولاړې دي نور تفصیل د ظفر کرمی په دې رپورت کې اورو
د یوې میاشت څخه ډېره موده تیره شوه خو د سیند صوبې سیلاب ځپلي خلک اوس هم شکایت کوي چې پوره مرستې ورته نه ورسیږي او اوس هم ډېری خلک د شنه اسمان د لاندې د سړکونو په غاړو ناست دي اغېزمنې شوې سیمې بدین څخه سیمه ییز خبریال عبدالوهاب د سیلاب ځپلو اوسنی حال مشال رادیو ته داسې بیان کړو
اغیز پالا دا خوراک دا بندوبست چې کم خلک دی وخت په روډونو باندې ناشته یا کم خلک چې مختلف انجیو د خپل کینپونه د ګولې دی پاره کې ناشته کوي ته خو هغه راشن ملایږي لیکن د دینه چې علاوه کم خلک دی هغه چې عمده سي کلی دی چې پاره کې بساو دی لارې بالکل کټ دی هغه ته هغه شی په خپل لغواله نور رسی هغه اوسم په خلک په اوبو کې بساو دی او مختلف داسې انجیو دي چې سره بیړی ریپورت یا سره غیزی خپل راشن ورکړي خو هغه شی دي ته نه ملایي کم چې نور خلک کینپونو کې ناشتي یا چې کم خلک په روډونو په لارو باندې ناشتي هغه شی هغه ته نه ورسي سیلاب
سیلاب ځپلي خلک وایي چې سانګړ او بدین زیرلو کې لا هم سیلابي اوبه ولاړې دي چې لوی خوا یې د دوی کلی خارونه او د کار کروندې ځمکې لاندې کړي او بلې خوا ته د دغه اوبو له وجې مرزونه زیات شوي دي
دیکھیے تقریبا لذے کے چودونا شری دی اواغلا اس پوری کلو دی ادا کے چودون لوجے تقریبا پنجو سو کلی ڈوب شری دی او پاڑتوں کی پدے وقت کے اتو فوٹنا والا لس فوٹو پوری ابو والا ڈی دی او دا گورنمنٹ دا طرف نا اس سزے پر بندوبست نشتا چلی بدا ابو سنگ اباسی او دا کم چودونا چشری دا سنگ بندی بل چې کوم کوسکی شا دلاره دی علاقې چې کوم ډیره زیاته متاثر ده او هغه د ال بی او ډی په دې غاړه باندې ده نو هغه چې کوم نږدې کلی دی په هغه کلو کې دی وخت کې اوبه لاړې دي حالات چې اوبه را دي نه وځي نو الله به دا خلک واپس دې کلو ته راشي او دا ځمکې چې کوم زرعي ځمکې دي او دا ډیر غټ اهمیت لري دی وخت خلکو لپاره. او هغه دی وخت چې په اوبو کې ډوبی دي دا غیر زراعت فی الحال تقریبا شپږ میاشتو پورې څه امید څه آثار نشته.
د سیند صوبې د اوبو محکمې چارواکي مني چې اوس مهال هم د سیلاب څخه اغیزمنو شوو نهه ضلعو کې په خواوشا یوویشت نیم زره کیلومتره علاقه باندې سیلابي اوبه ولاړې دي.
تاسو اوریدل چې په سین صوبه کې سیلاب ځپلي د کوم ستوندو سره مخ دي او اوس هم مجید بابا سټوډیو راغلی دی. نو راځي چې هغه نو واورو چې پاکستان او نړۍ کې تازه حال څه دی. نو راځي چې د هغه نه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي پر پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د نور کار لپاره د به نشي اچول کېدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ښاغلي سټافان دی مستورا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې پایدار امن یوازې د سیاسي لارې راتلی شي نه چې د پوځي لارې. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه سیمه کې د مشکوک امریکایي بي پیلټ الوتکې په یو برید کې درې وسلوال وژلې شوي دي. د پېښور ښار په نمک منډۍ سیمه کې د مالوچو په یو ګودام کې د اور لګېدو له امله یو کس مړ او یو ژوبل شوی دی. په یمن کې دغه هیواد د دفاع وزارت ویلي دي چې نن هغه امریکایي سفدری د مسلمان تبلیغ کوونکی انور الاولاکی سره د نورو ملګرو وجلې دي چې د القاعده ترهګری شبکې سره اړیکې درلودي.
اوردونکو تاسو د درنیمو بجو لند خبرونه د مجید بابا نوردل په روستۍ نیمای کې تاسو لپاره نور یوش مې رپورټونه مرکی او پروګرام او مثلونه هم لرو. خو راځي چې ول اسلام آباد ته لاړ شو چې نن د پاکستان ورځپاڼو کومې ادارې خبرې کړې دي او د دې مهم ټکی څه دي. نو راځي چې انیسه اجمل ته وښو.
ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې د امریکا لخوا د مختلفو بیانونو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا شوې ده او په دې لړ کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم ټول کام ته د ملک حفاظت لپاره د یو ځای کېدو ویلې دي. اداري لیکي چې د دې سیاسي ګوندونو غونډې نه خدا ظاهریږي چې په دې کې د یو بل هیواد پر ضد د کړنلارې جوړولو په ځای د سیاسي مسلو حل راوباسلی شو او د دې غونډې په اړه خود وړاندې نه دا ثابتېده چې دا صرف یو سیاسي او مطبوعاتي لوبه دا ځکه چې ټولو ته دا پته ده چې د نورو هیوادونو او د سیکیورټي معامله راشي نو د ملک کړنلاره څوک جوړوي. دغسې ورځپاڼه ایکسپریس هم د سیاسي ګوندونو غونډې په اړه لیکي چې تېره ورځ د امریکا لخوا تورونو لګولو په لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو یوه غونډه وشوه او په دې غونډه کې د ټولو سیاسي مشرانو ګډون د امریکا لپاره دا یو پیغام دی چې د سیاسي اختلافاتو وروسته هم د ملک دفاع لپاره ټول ګوندونه یو ځای دي. بل د امریکا له چارواکو لخوا چې په پاکستان د حقانی ګروپ سره د اړیکو او مرستو چې کوم تورونه لګېدلي دي نو هغه په خپل ځای. خو د سیاسي ګوندونو د دې غونډې نه به امریکا ته دا خبر ملاو شي چې که امریکا د پاکستان پر ضد څه قسمه کاروایی کوي نو سخت ځواب به ورله ورکړی کیږي. امریکا له د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان ستاینه کول پکار وه او دا ویل پکار و چې که پاکستان دا جنگ نه وي کړی نو نن به امریکا محفوظه نه وه. خو امریکا د پاکستان د ضرورتونو خیال ونه ساتلو او دا ځل پاکستان هم امریکا ته دا په ډاګه کړه چې اوس امریکا ته د ډو مور ضرورت دی. ورځپاڼه د نیوز په خپل اداري کې لیکي چې د لاهور ډاکټران د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ دې ختم کړی شي ځکه چې د دې له وجې ډینګي مرض نور هم خپورېدی شي. د لوډ شیډنګ له وجې خلک د خپلو کورونو نه بهر اوسي چې د ماشو چیچلو خطره ورته زیاته شي. ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ په راتلونکي دریو کالو کې د تجارت حجم تر شپږ اربا ډالرو پورې رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لار کې رکاوټونو ختمولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دې لړ کې د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات وشو او د هغې وروستو یو اعلامیه هم جاري کړې شوه چې پکې تاجرانو ته ویزې، ځمکنۍ او بحري لارو باندې تجارت زیاتولو او جنوبي ایشیا فری اګریمنټ په ټولو شکونو عمل کولو باندې خبرې اترې هم شوې دي. ادارې لیکي چې اوس د دواړو هیوادونو ته د کشمیر او سیاچین مسلې اړخته هم پام کول پکار دی.
دا د مشال ډیو خبري الله انیس اجمل چې تاسو یې د پاکستان د زنو ورځپاڼو د اداريو مهم ټکی وړاندې کول.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د برتانوي ورځپاڼې ګارډین او د جرمني شپیګل ویبپاڼې مخالی لوستې دي. ګارډین د طالبانو او امریکي استخباراتي ادارې سیاي په منځ کې راګیرو د نړیوالو مرستندویو ادارو په کارونو لیکنه کړې ده. شپیګل ویبپاڼې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د وژنې وروسته د سولې پر بهیر مقاله خپره کړې ده. راځي چې غټکی وورو.
برطانوی ورسپانا گارډین په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې نړیواله مرستندویا ادارو ته په داسې حال کې د یو ناممکنه کار غوښتل شوی چې دوی د طالبانو او امریکایي استخباراتي ادارې سیایي په منځ کې راګیر دي. دوی تر یو فشار لاندې کار کوي. د ورسپانې په وینا دوی په داسې حال کې کار کوي چې خپل بې طرفي او ازادي هم وشي او دوی ته د غربیانو د یو بل مټ په توګه و هم نه کتل سي. د ورسپانې په وینا دا هیڅ خبره نه ده چې دوی ته فنډونه له کومه ځای راځي. ګارډین زیاتوي چې د سره صلیب نړیواله اداره آی سی آر سی او یو بل نړیواله اداره میډیکل ساینس فرنټیرز چې جنگ ځپلو سیمو ته د لاسرسي لپاره له پوجانو سره په شخړه اخته دي دواړو غوره معیارونه ټاکلي دي. د ورسپانې په وینا مرستندو ادارې نه یوازې په کار دي د خپلو شرطونو پر بنیاد کار وکړي بلکې خلک یې هم وویني چې دوی په خپلو شرطونو دا کار کوي. بلخوا د جرمني ویب پاڼې شپیګل د افغانستان د سولې د شورا د مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو وروسته هلته د سولې پر بهیر د مړینې اثراتو باندې مقاله لیکلې ده. ویبپاڼه وایي د نوموړي له وژنې سره په افغانستان کې د سولې موقع لا نورې هم لیرې ښکاري. شپیګل پوښتنه راپورته کوي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي او مغربي هیوادونو چې برهان الدین رباني او د سولې عالي شورا یې جوړه کړه، آیا د دوی دا ګام یو رښتونی ګام و او کنه؟ د ویبپاڼې په خبره طالبانو د رباني د شورا د مشر ټاکنه د ځان سپکاوی وباله ځکه چې دوی له هغه سخته کرکه کوله او حامد کرزی هم په دې ښه خبر وو. د شپیګل په وینا طالبانو له دې د رښتونې پخلاینې د یو کوشش پر ځای د سولې شورا څخه د یو شرمونکي ګام پیغام واخیستی.
د نړیوالو ورځپاڼو مقالې مو د عبدالحق کاکل نوم لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم یو ریپورت لرو. په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د طالب وسلوالو پر ضد مقاومت کوي، د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل د دې هیواد له حکومت سره د نوو مرستو ژمنه کړې ده. په یاد سازمان کې بیا د روسیې استازي په افغانستان کې د ناټو پر ماموریت سخت ټکونه کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال همکار هارون بچا راکوي.
د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د زیارت پورز د افغانستان په اړه د جوړ شوی یو بحث پر مهال د لویدیزو هیوادونو استادو په دې هیواد کې ورسته او تروریستي پیښو ته په پام سره هوټ کار کړل چې د حامد کرزی له حکومت سره کسه هم چې د دوی په خبره له زیاتو انتقادونو سره مخ دی به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې ورستیو کې د لوړ رسوخه کسانو پر لپسې وژنو او په سفارتونو بریدونو د کارپوهانو په اند دغلته میش نړیوال ائتلاف یو څه دفاعي حالت ته بوتللی چې ورسره د افغان ځواکونو د هیواد د امنیت د ټینګولو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راغلی دی. د امنیتي شورا غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل چې سره له دې چې د افغانستان د ملي روغې جوړې د پروسې رئیس 13 اونۍ ووژل شو، دوی بیا هم ژمن دي چې دغه بهیر پر مخ یوسي. په دې لړ کې نوموړي د پاکستان کردار د ارزښت وړ وباله.
Despite the assassination of Professor Rabbani, which intended to disrupt the peace process.
کسه هم چې پروفیسر ربانی قتل کړی شو چې مخید امن د پروسې ګډوډول وو، د سولې عالی شورا به د آرامۍ او د روغې جوړې خپل وکالت ته دوام ورکړي. د دې لپاره چې د جوړجاړي د پروسه له کامیابۍ سره مخ شي، موږ د سیمایزو او نړیوالو همکارانو لازمو مرستو ته اړتیا لرو. او زه دا خبره په ګوته کوم چې په دې سلسله کې د پاکستان د اسلامي جمهور اغیزناک کردار ډیر مهم دی. نوموړي په افغانستان کې د تل پاتې امن په خاطر د افغان دولت لخوا یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو ته په دا شرط چې د افغانستان اساسي قانون ومني او د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته احترام ولري، د افغان ټولنې د برخه جوړېدو بلنه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سوسان رایس د امنیتي کونسل غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دې هیواد د حکومت او خلکو سره د امریکا د حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونه وکړه. په دې لړ کې نوموړي د ورېښمو د لارې په نوم د هغه نوې پروژې یادونه وکړه چې ویل کېږي په پیلېدو سره به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو اقتصاد وده بیا ومومي. د ورېښمو نوې لاره د افغانانو په مشرۍ پیل شوی یو حرکت دی چې مخه یې د افغانانو د سیمې او د نړۍ مکلفیتونه د افغانستان د انتقالي پروژې د ملاتړ په کار راوستل او د یو داسې د دوام وړ افغان اقتصاد رغول دي چې ټوله سیمه به ترې استفاده کوي. د ورېښمو د نوې لارې جوړونه به افغانستان او د دې ګاونډي هیوادونه وتوانوي تر څو خپلې قدرتي وسیلې په خشان په کار راولي د خپل وګړو کاري استعداد سیوا کې د غوی لپاره نوي کارونه پیدا کړي او لسیمیز اقتصادي ظرفیت څخه ګټه پورته
کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غونډې ته په دې سازمان کې د جرمني استازي پیټر ویټک بیا د هیواد په بون ښار کې د افغانستان په اړه د را روانې دسمبر په میاشت کې د ټاکل شوي نړیوال کانفرنس ارزښت ته اشاره وویل چې نړیواله ټولنه باید په 2014 کال کې افغان حکومت ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر له بشپړېدو وروسته هم له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د نوموړي څرګندونو ته د ورته خیالاتو اظهار بیا په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي مارک ګرانډ هم وکړل چې ویل د امنیتي ذمهواریو ترسره کول به د افغان حکومت لپاره یوه ننګونه وي چې د نړۍ هیوادونه یې باید ملاتړ ته حاضر شي. د یاد سازمان لپاره د روسیې مرستیال استازي الکساندر پینکن بیا په عین وخت کې د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناټو ستراتیژي ناسمه وبلله چې د ده په وینا وی نشو کولی له دغه هیواد منځنی آسیا ته د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیوي. زموږ لپاره د ترهګر فعالیتونو له افغانستانه د منځنی آسیا ریاستونو ته اوښتل په خاصه توګه د اندېښنې وړ دي. دا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د ناټو د بې کفایته کوششونو نتیجه ده چې له کبله نه یوازې دا چې ترهګر له منځه نه وړل کیږي بلکې دوی د هیواد له جنوبي سیمو څخه راځي او شمالي علاقو ته راننوځي او بیا له هغه ځایونو ګاونډي ریاستونو ته اړیږي. په امنیتي شورا کې د لویدیځ غړي هیوادونه افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو تر مخه خپله د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون روانه اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت د سختې اندېښنې وړ وباله. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوریدونکو، نن د پښتو د موسیقۍ مشهوري سندرغاړي ګلنار بیگم شپاړسمه کلیزه مانځل کیږي. د نوموړي د ژوند او فن په اړه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یو رپورټ برابر کړی دی. راځي چې په ګډه وورو.
دا آواز د پښتو موسیقي مشهوره سندرغاړي ګلنار بیگم دی چې د دې د ذکر نه بغیر د پښتو موسیقي تاریخ نیمګړی ګڼل کیږي. نن د ګلنار بیگم شپاړسمه کلیزان مانځل کیږي. نوموړی په کال 1995 کې د ستمبر میاشتې په اخیری نیټه د اوږدې ناروغۍ نه پس د شپې 3 بجې د دې دنیا څخه کوچ وکړو او د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه ترنګ قبرستان بنو کې خاورې ته وسپارل شو. سندره خاموشه شوه او ساز چوپ شو. د نوموړی مرګ په اصل کې د سندرې مرګ او د پښتو موسیقي مرګ دی. په وارثانو کې د دې 3 بچي او 3 لوڼه دي. محمد جاوید یو شپته کلن په بنو بازار کې د پیزارو دکان لري. دویم زوی جلیل د فلاین کوچ ډرایور او دریم سعید د پراپرټي کاروبار کوي. د نوموړی 3 لوڼه اوله شناس چې کراچی کې واده شوې، ناهید او سیما په پېښور کې واده شوې دي. د ګلنار بیگم اصلي نامه شیرینا و چې په کال 1992 کې په پېښور کې زیږیدلې او لویه شوې وه. پکا مومندا خوګه خلاوه چې د پلار نامه ګل محمد وو. وروسته بیا د ګلنار بیگم واده په بنو کې د عبید الله عرف تلاور سره وشو او د هغې ځای نه دوی بقاعده د پښتو موسیقي آغاز وکړو. د پښتو په ډیر زوړ تاریخ کې یوه نامه د ګلنار بیگم هم دی، چا چې د خپل فني ژوند آغاز د بنو محله آریا سماج یو داسې ځای نه وکړو چرته چې د زنانه د فن دنیا ته راتګ ډیر ګران ښکاري. د ګلنار بیگم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برما وېستما. نوموړی خپل اولنی پښتو فلم در خیبر د پاره سوپر هیټ ګانا نن په دې حجره کې خوشحالي د اسارو دون دی ریکارډ کړی و. اخیرانه فلم یې جمعه خان دی چې په 1 اپریل کال 1993 کې جوړ شوی دی او د دې فلم د پاره د خپل ژوند اخیری سندره د ته چې زین او روح زما در سره زینه ریکارډ کړی و.
دا
نوموړی په خپل فنی ژوند کې ګڼ شمېر پښتو فلمونو د پاره سندرې ویلې دي چې په سوپر هیټ فلمونو کې لکه دره خیبر، دیدن، اوربل، د پښتون تورا، خانه بدوش او داسې نور شامل دي. د پښتو سوپر هیټ سندرو کې د نوموړی یو د فلم باز او شاباز دپاره ریکارډ کړی شوی ګانا تما چې د خپلو د دیدار کړې ځان به هسې خوار کړې شامله ده. گلنار بیگم هم لکه د لتا منګیشکر او د نور جهان غونډې په ملکه کوهسار خطاب منځله شوې ده چې دا خطاب غوی ته مشهور شاعر، ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نېشنل فلم ایوارډ په موقع باندې ورکړیو. د گلنار بیگم زوی محمد جاوید د مشال ریډیو سره د خبرو په وختو وي چې د دوی مور چې د پښتو موسیقي د پرای خدمات د چانه پټ نه دی، د ژوند په اخیری لمحو کې د سو قسمه ناروغیو ښکار شوه. خو د نوموړې سندرغاړې د علاج معالجې نه حکومت او نو د فن د ترویج ادارو تپوسو کو
مشر بچای دی گلنار بیگم دغه برسی نن منویږي لکه مونږ کور کې د برسی هم مناوو. خو افسوس په دې د حکومت د ایتا هیڅ قسم لکه سپورټ وارنک خیری وخت کې لګا دا 3-4 سال لګا دا سې جی پرتا وا د لکه بیماری تیرا کړه زیړای کې تیر ک مرګ نه بعد دې خندن سره لګا چا تعلق نه دا سوتلا نو مونږ تپوس چا کړي.
د گلنار بیگم د ژوند او فن په اړه مو چې کله د پښتو مشهور شاعر ادیب غزی سیال څخه وپوښتل چې زیاتره لیکلې شوې سندرې یې گلنار بیگم ویلې دي، نو دوی مشال ریډیو ته وې.
گلنار بیگم غریب مړه شوې ده کلی ځای ده، خو څه کا ده نو چې گلنار بیگم وا د میزه فنکار وه. گلنار بیگم هر قسم موسیقي هر صنف شه ده او اوس کولا ورکړی ده، خواکه آغا غزل ده، سندره ده، لبه ده، بدله ده، مصریزه ده، خوده پخپل آوازه امانته میشه تا ده موسیقی رسولی ده و چه ده میشه پزرشه نناشته و گلنار بیگم مره نده، گلنار بیگم همیشه جانده ده، ده پشتو چه یو وین که یه آوردین که جانده ده، گلنار بیگم جانده ده، گلنار بیگم نمری، زکر چه موسیقی روح ده و روح بخی نمری.
خلق وای چې باید موږ د خپل ادیبانو، هنرمندانو فن ته د قدر په نظر وګورو. خو د پښتو ژبې فنکاران وای چې دلته د پښتون فنکار هیڅ قدر ونه شو او فنکار ته د ډم خطاب ملاو شو چې دا د پښتو ژبې فنکار ازلی برخه ده. د فنکار او موسیقار فن خو خوښولی شي، خو ولې دوی ته د کرکې په نظر کتلې شي؟ عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن کو اوس هم وخر رسیدلې پروگرام مونږ او مثلونه د پروگرام قربې خدای نور ناصر نورازی چې نن خدای نور ناصر کوم مثل لوړې دی او په دې اړه د چا چا سره خبرې کړې دي.
مور او مثلونه
په پښتو متلونو کې سره له دې چې په ډیری متلونو کې نصیحت ښکاری، په دې متلونو کې یو متل دی چې وایي خپل عیب د ولو منځ دی. د لیکوالانو په وینا په دې متل کې هغو کسانو ته اشاره شوې چې په ټول ژوند د بل عیبونه لټوي خو خپلو عیبو ته یې پام هم نه وي. د پښتنو لیکوالانو په وینا په دې برسیره چې د پښتنو ډیری متلونه خپل دي، د دوی په وینا په خپله په پښتني ټولنه کې جوړ شوي او وایي اوس لا هم د جوړېدو په حال کې دي، خو زیاتوي له دې سره ډیری متلونه له نورو ژبو هم ژباړل شوي چې بېلګه یې په داسې متلونو کې لیدل کېږي چې له پښتو سره سره په نورو ژبو کې هم هو به هو په همهغه شکل کې تر سترګو کېږي. که څه هم ډیری لیکوالان په دې نظر دي چې د هر متل شاته یو شالید هم وي چې د یوې پېښې له وجې هغه متل مشهور سوی وي، خو ځینې لیکوالان بیا وایي د دې شالید په قصه کې توپیر راتلی شي ځکه چې د دوی په وینا دا یوه ولسي پانګه ده او په هر سیمه کې د هغې سیمې اوسیدونکي د خپل چاپیریال سره سم کاروي. لدی سره می د نننې خبرونې لپاره دا متل خوش کړ. شنې پغلا نچ چل کیږي. لمړی د دې متل په اړه په لورلای کې سیف الله داسې وویل.
دا ویل کېږي چې شنې پخلا نه خوړل کېږي. دا اول به دا ووایي چې شنې شڼو ته ورته ده، جغرافي ورکې شنې دانې دي، یا خاصا د اوس روان موسم کې دا وخت نه پخې نه دي، وروسته بیا پخې دي. دا چې هر څوک خود کپۍ لري، نو دا د دې خصبې په ټولنه کې له هغو خلکو سره شته چې کشر سړی یا په ټولنه کې یو بل سړی داسې به یو کار کوي خبر خبر د وخت په ریډلو سره هغه ډیر تر اسکار کیږي. نو دلته د دې متن د ضرورت پیدا کیږي چې شنې پغلا نه خوړل کیږي، خاصه ته د یو کار په پټه تر کې هغه ډیر تر اسکار کیږي.
په خیبر پښتونخوا کې د دې متل د کارولو په اړه لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد وایي، نه یوازې په خیبر پښتونخوا بلکې په ټول پښتني وطن کې تر ډیره ځایه کارول کیږي. خو د ده په خبره که چیرې څوک شنې نه پیژني یا هم هلته شنې نه کیږي، نو کیدای سي هلته د دې متل کارول هم نه وي.
مطلب نور دی پوری کار دی پشتون پشتنی نڑی نو پی کی مادا دی مطلب مشکارو پم هغه باندې خیبر پښتونخوا او پم هغه باندې مطلب افغانستان ټول برتری سیمه دی خیر په لږ توپیر دی خیر. یعنی دا سیمه مثلا زما تر نظر دی خیر په فصل کې دوه نه دي تیر شوی چې هغه دی مطلب لږ ډیر توپیر دی، ولر څه بخامه خانه دی یو توري خو نور توپیر نه لري. نو دا ښکاره خبره ده چې خلته بیا شنې ځینې ځایونه چې شنې نشته کنه، نو یا یې څوک نه پېژني. مطلب دا شنې چې کومه ونه کوي هغه یو داسې شی دی چې خو ټکاري کوي، چې مطلب څوک چې ښکاره خبره ده هغه ټک کوي معلومېږي. نو ځینې داسې سیمې ستا په پښتني سیمو کې چې هلته شنې نه پېژني خلک، نو امکان لري چې هلته دې دغه متل نه کارېږي او هلته شتې د دې متل متبادل لکه ما چې درته وویلې چې ځینې خلک دا متل کاروي چې د اوښ غلا په ټیټه ملا نه کېږي.
په قبایلو کې د دې متل د کارولو په هکله په وانه کې لیکوال لال وزیر وایي،
دغه متل د نورو متلونو په شان په جنوبي وزیرستان کې په دغه ډول کارول کیږي چې خلک یې بېلابېل معنا وباسي. زه فکر کوم چې د دې متل داسې معنا ورکوي چې په یو سړی یو چا ته هر څومره دروغ ووایي نو هغه خدای پاک کله نه پټوي، هغه یو ورځ خامخا په ټولنه کې خلکو ته ښکاره کیږي.
په غزنی ولایت کې بیا د دې متل په اړه بیا هم لیکوال او شاعر غنی خان غالب څه داسې وویل.
دا چې متل کې شمې پهغلا نه چچلې کېږي اطمینان دا یو ډېر په زړه پورې متل ده او خپله دما د خوښې متل ده. متلو کې کله چې دا متل زموږ په سیمه کې هغه وخت ډېر کارولکېږي په مزاحیه انداز کې خلک کاروي. مثال که څوک له چا سره یو سم وکړي یا دی واده ورکړي او هغه ځای دې ورته بیا وادي شي نو هغه بل ورته وایي وایي شنې پهغلا نه چچلې کېږي که ته کار نه ماته خبره واړه یا نثال دې کابل افلاس ورکېږي وایي زه بس لمبه ده په خوله کې چاته نه واړه یو خبره هغه یوه خبره وي. نو دا متل چې زموږ سیمه کې بېخي ډېر مروج ده او اندازم چې ډېر خلک یې کاروي د هغه وخت دو ملګرو په منځ کې یا د دوه انډیوالانو په منځ کې ډېر کارول کېږي. او مثال متل خو یو وخت سماتېږي خبر تاسې کوم چې متل هغه کلمه ده یا هغه جمله ده چې په یوه کوچني څلورو پنځو څوکو کې ډېر لوی او ډېر پراخ مفهوم یا معنا پکې پرته وي او متلونه د ټولو پښتنو سیمو مشترک دي او ټولې سیمې دا متلونه کاروي په ډېر کم او په ډېر وړو تغیراتو باندې په ځینو سیمو کې په ځینو قومو کې تغیر خوړلی ده. نو زموږ په سیمه کې په کټ مقام داسې کارول کېږي چې د دې متل په مفهوم باندې زه خپله هم دا متل ډېر کاروم او ډېر مې خوښ هم ده. نو داسې متلونه د ښکلا یا د منجلس یا د خبرو لپاره یو ښایست ده. نو دا هغه وخت چې سړی د چا سره ټولارې ملګرتیا کوي یا هم وي نو په دې معنا ورته وایي وایي شنې پهغلا نه چچلې کېږي په کارتونو ماته یعنې خبره واړی یا بهانه راته وکړي خو اخیر هم د دې متل معنا دا ده چې هغه خبره بېرته راڅرګندېږي او میدان ته راځي.
له دې سره د ګڼ شمېر نورو پښتو متلونو په څیر یاد متل هم د پښتو ژبې تکړه لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی څه داسې منظوم کړی. دا دامونه دې در ټول کوار یې تیر سو لړانده لکړه یو ځلې ورکیږي لکه چې به راوځي په څمڅکه تر قیامت شنې په غلا نه چچل کیږي. د خبرونې په پای کې بیا هم لیکوال او شاعر محمد نعیم آزاد د یاد متل د صحیح معنا او مفهوم په اړه څه داسې وویل.
متل چې شنې په غلا نه چچل کېږي یو ډېر واضح مفهوم لري. لکه بس یو بل متل هم په دغه معرفت کې موږ لرو لکه د اوښ غلا په کسب نه کېږي که نه. او دا هر هغه وخت خلک دلته بېخي مرواج په دې اوسني دوره کې هم بېخي هر ځای کارېږي او په هر یعنې د ژوند په هر اړخ کې که هغه ښه وي که بد وي اوس یو سړی ځینې خلک یو مینه کوي د یو چا سره. نو دوی چې هغه کله داسې ول غواړي نو دوی دا ورته وایي چې وروره شنې په غلا نه چچل کېږي که نه. یا داسې یو کار وي چې مطلب دوی یې پټول غواړي چې نور دې نس په خبر هغه که په هره حواله یو کار وي نو دوی دا ورته وایي چې شنې چچل کېږي. یعنې په دې باندې دا داسې یو شی نه دی چې ته یې پټولی شي لکه مینه یا مطلب د یو چا سره په هر حواله مطلب د تعصب پر بنیاد هم داسې خبرې کېدلی شي که نه. ته دغه سړي سره تعصب لري یعنې په حقیقت کې لکه یو بل متل دی چې هغه اوبه تر خوړ لاندې دی که نه. نو داسې ځینې عنصر یا چې کوم خلک وي نو هغوی ته د دې په بدل کې خلک دا وایي چې شنې په غلا نه چچل کېږي. بلکې زه به دا ووایم چې یو داسې کار
یو څوک چې پټول غواړي او هغه د پټېدو وړ نه وي، د پټېدو جوګ نه وي، مطلب نشي کولای چې هغه دې پټ کاندي کنه یا یې پټ کړای شي، نو په دغسې حال کې متبادل شخصیت یا متبادل سړی وده ته دا وایي چې شنې پغلا نه چیچل کېږي، لحاظه کم کار چې کوي هغه په کار دي چې مطلب په څرګنده توګه وکړي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.